السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه دمخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولسو نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب و جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا یو ورځنی غونډه پرون سه‌شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اورلګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ سي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې مونږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما مونږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیغامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. 3 شمېرې لرو. لومړۍ شمېره هم د 00202-02-2-12-2501-01. دوامه شمېره هم د 00202-02-2-12-2-0-1. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202-02-3-0-1-11. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندۍ اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې ریپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خوشی نه کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې میشت شوي دي، لامل دا دی؟ د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، څنګه د هغه ځاینه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی او طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاکه هوا ولرو. باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمينه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي انځکو کې، چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا په کابل کې ژوند کوي، هر څوک چې ژوند کوي، زم په کابل کې ژوند کوم. متاسفانه د ما کور بام به کانکریټ دی چې اوبو نه جذبوي. حولې کې شنه ساحه نه لرم، کانکریټ یا موزایک دی چې مستقیما ران اف کیږي، یعنی سچو بوتره نه جوړیږي. په طبیعت کې هغه سایکلی دوران دی اوبو څه دی، اوبو اکثرا کموږ یو ورخ 100% وګورو، 100% اټکل کو، چې مثال کې 1 ملي لیتر یو ملي ورخ وریږي، او کدا 100% موږ تاسو تخمین کو، سلو فیصدو کې موږ د امزکه لاندې اوبو د لاسونه تر 15% د دغه اوبو جذبېږي امزکو ته. دا حالي عادي نورمال امزکو ته زراعتي خاوره پکې شنه ساحه پکې کانکریټ پکې نه وي ایزوګام پکې نه وي. دغه امزکو کې موږ لس فیصد تر 15% اوبو جذبېږي امزکو لاندې اوبو. نور دا ټول رن آف کېږي، یعنی د اوبو هغه سطحي اوبو ترېنه جوړېږي، تبخیرېږي او د ساحې نه فرار کېږي. نو دغه لاملونه دی متاسفانه اوس د کابل نفوس ډېر زیات شوی، اکثره کورونه ترې جوړ شوی، په کمه ساحه کې ډېر کور جوړ شوی، کور پاخه دی، کوڅه پاخه دی، سړک پاخه دی، یعنی د زمینه د دې نه ده مساعد چې اوبو جذب شي او د امزکې لاندې اوبو تغذیه شي. همدغه لاملونه دی چې موږ پاسې دغه مرسکو اوس دېرش متره واټر ټیبل لږ ښودلی، په اکثر ساحو کې دېرش متره نه زیات دی، په بعض ساحو کې چې زراعتي امزکې دی او هلته اقتصاد یا عمرانی پروژې نشته دی، هلته امکان لري چې دغه سطح بیا د دې نه شل متره یا 15 متره وي.
مننه ډیره ډیره نور صاحب. تخنیکی همکار راته وایي چې یو ګران اوریدونکو په خط کې دی، نه غواړو چې ډیر منتظر پاتې سي. نور صاحب کستاسو اجازه وي د دوی تماس بر واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کوي، مهرباني مایکروفون ستاسو خدمت کې دی.
السلام علیکم سرور سے محترم اتا تو ملما تو پروڈیوسر سے تو پدوار اللہ سو سلام
و علیکم. وعلیکم السلام.
بغلان ولایت کی لگی سی میرا
دے بغلان ولایت سے نومو پسرلای سے میرا بنی
نومو صفی اللہ پسرلای دے بغلان ولایت کی لگی دسی میرا
میرا بنی استے پسرلای سے.
سرور سے محترم او واقعن ملمړی د خسته خبرې وکړې د غزمنګ سیمه کې. اول د خپل سیمه حال در کوم چې خل دو بوست سره سرور سے دسی احتیاط نه کوي. دومره قدرت لکه وبا کیږي لکه استعماليږي لکه د شمسانی لګولې د څنګه د المره وخی یو شمسي چلانه کی وبا تر ازګر پورې انداشت رواني د فزول رواني خل دو سره به احتیاط دې نه ستدي ورسره لکه مال ډیر خلکو سره ما دا بس ډیر ضرورتن چې ولا کولې دي کوي دوی وای یعنی وسوج وای د مزیک نو برا وځي وبا ځاتیږي کامل نه.
پسرلای صاحب کلونه په خوا د سیمه پیادیږي تقریبا 15-30 کال په خوا زه په خمرې ته درغلی هم د کیلګي ډیر قوي پالیزونه وو. هغه پالیزونه وسته کنه دین دوانو د خربوزو
یاره سرور سي محترم بالکل ستري زخپلم پالیز لرل تکالی پالیزونه وندواني شولې د غنم د شان تي چې لګي خو دې ته زراعتي سیمه ده.
او زه کیلګي ته خپل نو د کیلګي ته حسین خیل او تتللم هغه تاسو تلین لاند ده حسین خیل کنه
او حسین خیل موږ ته نزيدي حسین خیل په خبره موږ ته نزيدي نیم ساعت لاره ده.
وو زله په خمرینه وتللم حسین خیل ته الته د خپلوان او غیته ورغلی ما په وخت کې زما شوم ممتفلم ډېر ښه خربوزي او ډېر ښه هندواني وي د هکې لګین وایراتلی
بالکل سرور سے اوس دا بکل راي سکی لګی نو اوس الحمدلله ډېر امنیت شي راي سکی لګی وې نه مو سره ملما شي ډېر خل به وکی
حتمان درځم. هغه د اوس فصلونه ولال دي ک میوېم ټوله کړې پالیزونه ټول سول څنګه وزيات د اوس
نا سرور سے وو سو د غچ دی پالیزونه چې دی په خام دي د تفصیل نه دی غنم ټول سو غنم وربش دا شان ټول سو.
د تاسو کوم خربوزه ډیره مشهور ده چې کابل ته لیږي یا خارج ته صادروي کوم نو ده نوم چی ده فکر کوم تماس قط سو موږ سره که وسو همکار بیا کوشش وکړي چې یو ځل بیا له سره تماس برقرار شي. راځو نور صاحب ته. نور صاحب دا اقلیمی تغیرات سیدی دا تنه نو په افغانستان کې دی په ټوله نړۍ کې دی ناڅاپي باد او باران سي موسمي بارانونه چې دی دغه وخت تغیر کړی دی سبب څه کېدلای سي په افغانستان کې؟ خو مثلا کابل کې وغه غدی تاسو ویلې مهرباني وکړه چې د خلکو هغه دی خپل انسان عمل د دې تغیراتو په نړۍ کې څه تغیرات دي د ژوند تخنیکی عوامل سوي دي د ګلخانی غازونه کڅنګ نور صاحب
اول خو پسرلی صاحب ته خیر اغلاس وایم او خپل سلامونه ورته ډالۍ کوم. انشاءالله ته خربوزه او هندوانې نه ښه برخه څه وشي استفاده وکړي. جناب سرور صاحب، د تغییرات اقلیم دوه لاملونه دي.
مهرباني.
یو لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت سیر دی، دغه دی. او بل د انساني فعالیتونو لاملونه دي. د انساني فعالیتونو لاملونه اکثرا موږ تاسې ګورو چې همدغه عصري ژوند دی، د اوبو نه، د هوا نه، د خاورو نه بیشترین استفاده ده. او تکنولوژي او صنعت ته مخه ده. متاسفانه اوس جګړه په اکثره هیوادونو کې جګړه روانه ده. او ټول دغه اقتصادي بنسټونه چې اقتصاد هم پیاوړی کوي، متاسفانه اکثرا هغه مصنوعي یا انساني فعالیتونه دي یا صنعتي کېدو د ممالکو دی چې یو لامل د تغییرات اقلیمي همدغه فعالیتونه دي. او بل لامل طبیعي سیر دی، د طبیعت که موږ تاسې د ساینس پوهان اکثرا اټکل کوي چې مځکه تقریبا 4.5 میلیارده کال کېږي د عمر نه یې تیر شوی. او پیشبینی نه دی چې څومره به ژوند کې نور هم یا باثبات پاتې کېږي. نو تر اوسه چې موږ تاسې ژوند کوو، دا 4.5 میلیارده کال تیر شوی پکې. دغه اوله چې مځکه پیدا شوی یا اولین مرحله د پیدایښت، او یو انفجارات شوی، او که موږ تاسې پوهیږو چې اکثرا دغه حالت د مځکو انجماد و، یعنی مکمله یخبندان و. بعد دغه نه اوبو پیدا شوی، بعد له دې اوبو نه ژوند د څنګه شروع شوی. د اوبو نه اکثرا هغه ژوند چې پیل شوی د اوبو د یا د هغه حیوانات چې اوبو کې یا نباتات چې اوبو کې رشد کوه، هغه ژوند پیل شوی. بعد دغه نه آهسته آهسته وچ شوی، مځکه وچ پیدا شوی. بعد دغه نه که اسلامي مفکورې ته لاړ شو، آدم و حوا پیدا شوی او ژوند پیل کړی، او د هغه ابتدایي ژوند د هغه نه د انسانانو نه هغه شروع شوی. خو د انسانانو نه مخکې ټول حیوانات، اکثرا حیوانات ژوند کړی. مختلف حیوانات چې اوس اکثر یې اوس نشته دی یا انقراض کتلی، دې لپاره چې هغه محیط یا ماحول چې د هغه ژوند لپاره مهیا و اوس نشته دی. یعنی کراتر مو وچ تلالو د یخبندان نه اوبو تلالو، د اوبو نه وچ تلالو، د وچ نه اوس کراتر دي ته زوز هوا ګرمیږي او اکثرا درجه د هوا پورته کیږي. تغییرات اقلیمی هم دغه حالت ته وایي چې په فصلونو کې تغییر راشي. په آب و هوا کې حداقل د لس کالونه د یو بل حالت ته موږ لاړ شو، تقریبا دغه د نورمال حالت نه. دغه تغییرات اقلیم دی. د تغییرات اقلیمي فقط اوس افغانستان کې، متاسفانه افغانستان د هغه ممالکو دی چې ډیر د اقلیمي تغییرو یا د بدلون نه متاثر دی. ټول نړۍ کې اکثرا تغییرات اقلیمي یعنی منطقوي بحث نه دی. تغییرات اقلیمی یو غټ ساحه یا لوی ساحه په برکې نیسي. ستنه افغانستان هغه په نورو نړۍ کې تغییرات اقلیمي شته دی. خو هغه لامل چې اکثرا په نورو هیوادونو کې کم تاثیر کړی، یو لامل جغرافیایي حالت دی. هغه مملکت دی چې موږ تاسې متاسفانه افغانستان په وچه کې پروت دی. اولین ضربه مخترتیږي او اکثرا هغه ساحو دی چې ارتفاعات یا مورفولوژي ډیر تغییر کوي. اکثرا په افغانستان کې څلور فصل لرو. اوس متاسفانه دغه څلور فصلو کې تغییرات راغلی. کله زمې د مخته شروع کیږي، کله وروسته شروع کیږي په سرلایم هم داسې دی وړي وستاس وګوري تودوخه زیات شوی په اکثره مملکتو کې دغه لاملونه دي چې اکثرا موږ تاسې که هغه سایزانان وایي چې د لمر څه دی د هیلیوم نه هیلیوم نه تشکیل شوی چې اکثرا هغه اولین مرحله هغه قطر وړکی و کرا کرا دغه قطر یا هغه ساحه د تشعشع د لمر زیاتیږي او بالاخره دغه حرارت زیاتیږي او زمینه د دېته مساعدیږي چې قیامت کیږي یا هغه ځکه آخري مرحله ورته رسیږي. دغه لاملونه یې دی چې تغیرات اقلیمي متاسفانه په افغانستان کې بد تاثیر کړی او خصوصا په اطفالو کې میندو او ښځو کې او هغه خلک چې سپینګیر شوی او امراضو کې اخته دی.
مننه نور صاحب، مننه له دې جامع معلومات څخه. بیرته راځو تاسو ته. پسرلی صاحب، صفی الله خان پسرلی له بغلان له کیلګی نه بیا موږ سره وصل دی. پسرلی صاحب مهرباني وکړئ مخکې تاسو اړیکه پرې سو. پسرلی صاحب،
او سرور صاحب ته پښتنه وکړه چې کوم خټکی نه ښه بازار
لري. وو دا برته وای
کابل ته موږ لګو کنه.
وو
منګه کابل ته سره سرور سیف چې لیګو د شکر پاره دی ورته وای او یو رقم نور دی چې ورته منګه په اصطلاح کې ورته سوزمغز وایو، بیا ورته پښتو کې شینمغز وایو، دا چې دی بیا نرمتی ورته وای. نو دا دا دوه رقم چې ډیر بازار لري په کابل کې، ډیر څه خرڅیږي، ډیر څه خرڅیږي او دا نور چې دی هغه د موږ خلک شوق نه پکې.
دا ورته وای چې د شکر پاره او د شینمغز یا مغز سبز خټکی له نور نه څه توپیر لري؟ پدې کې څه ځواني ده چې دومره قیمت
لري؟ سرور صاحب محترم، د شکر پاره چې وی د دې ګور دانم چې موږ ګور شکر پاره لکه د بوري نه فقط دي، نو دا ډیر واګې دي او دا سوزنه چې دي دام ډیر خو وي، دا چې یعنی کله و خوري یعنی د شونډې د انسان د شي کې د سي پری پری کې دومره خواګې دي او دا نور چې دي هغه خواګې دي خو لکه دې ته د رقم ته دي ته نشي رسیدلای.
سګنی حاصلات څنګه دي؟ چې مرز مرز خو به نه کړي یو قسم مرز کله پر راځي کوم مچي د کوم
یاره سرور سه محترم مخکې مرزونه ډیر وو اوس چې رقم دوا ورته راوتی د جده ملتاین د په هو به منګه نو بیا دومره کله ته مرز نه وی نو که دوا په نه وی بیا چنجای دی دا چنجای وی لکه ټول خرابېږي. نو سکه له خو الحمدلله دوست پورې خټکی لاشنه دی وهلی نه دی خو چنجی له دوست پورې سلام ورته ویل نو معلوم شي چې کله پاخې شي لدی معلومیږي چې چنجی وهلی هغه وخت معلومیږي.
مننه 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 سرای صاحب، یو جهان مننه څه برنامه کوم برخه وایم.
مننه سرور صاحب ګوره کله کې د برازي
که دار اغله ماتمن که په لوخ مری ته در واوختم له سالنګه خواته اتمن درځم کله کې ته
ولې د مور خدمت کیو
جار دې سم. مننه نور صاحب، دی اوبل اوریدونکو پیغام را لېګلې دی هغه بم واورو د کابل ده او بګورو څه وایي په کابل کې دی وبو پاکله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه د کابل نه خبرې کوم. زما نوم سید عبد الله سادات دی او په وحدت لیسه کې معلم یم. نو تاسو ویل چې ته اوبو کمی، یو حل خو د خلکو په منځ کې یو آواز ده، کابل کې خو ډیر د خلکو په منځ کې آوازې وي چې د پنجشیر اوبه کابل ته راړی. که دا آوازه رښتیا وي یا که د حکومت وس نه وي یا بندونه جوړول دي لکه بند شاوارس جوړ شو نور بندونه جوړ شي، خو په دې کې د حکومت بیچاره وس نه وي چې دا موسسه ورسره کومک وکړي او دا کارونه وشي، ان شاء الله وبو کمی به خلاص شي. جزاکم الله خیر.
نور صاحب د کابل نه مساده صاحب غږ واورید. دوی وای چې په کابل کې دوی له چا وازه ده امدا وزن ده پروژسته چې د پنشیر له سین نه یو کانال راوړوي کابل ته د څښلو د اوبو لپاره او هغه د شاتوت بند هم ده. په دې هکله نور صاحب څه معلومات لري؟
زه خوال کې غواړم چې لږ دره پوهاوی هم زیات کړو.
بله،
د اوبو کمښت یو خو د نفوس زیاتېدو دی.
بله،
یو همدغه چې صفی الله جان وویل چې استفاده بیرویه ده، یعنی اوس سولر وهلی اکثرا په کابل کې داسې کور نه دی چې ساو نه لري، دې لپاره چې سیستم د آبرسانی نشته دی صحیح. پا
پټولو کابل کې د سیم منظم سیستم دی ابرسانی نشته دی هغه دوی مجبور دی چې د امزو کولان دی وګونه استفاده وکي سیستم دی فاضلا نشته دی متاسفانه دا وبوس لرو دا ککړ دی اکثرا نو ډیر شرکتونه دی وبو جوړ شوی چې مدني وبو تولیدي هغه بیراویه استفاده کوي دای لاملونه وو چې خلک باید حداقل په دغه باندې مدیریت او یعنی خرویه کړي چې استفاده ترې نه وکړي راغلو د پنشیر د وبونه او د بند شاو عروس نه خوشبختانه چې بند شاو عروس اوس پکې وبو شته دی ذخیره شوی اکثرا همدغه لپاره احداث شوی چې د کابل وبو تغذیه شي یعنی مځکه لاندې وبو د کابل یو هغه شاخصونه دا د سی باید همدغه بند د دې وبو هغه اکثره مشکلات جوړیږي د تامین کی بل مول سیستم دی ابرسانی نشته دی پلان کې هغه په خوان پلان کې وو چې باید د پنشیر وبو انتقال سی کابل ته وو سم فکر کوم هغه فازیلیټی یا هغه ابتدایي سرویګان شوی دی ما په زسته تر څو خبري نو دی یو موثره پروژه دی چې دا راشي کابل ته او کابل مستقیما دا شبکه سازي چې یو دغه وبو تمدید شي مکول شو چې د امزکو وبو حداقل د امزک لاندې وبو دغه باندې هم تغذیه کو هم استفاده ترې نه کم شي او موږ دغه اندېښنه سي دغه موسسه کړی سي حداقل موږ 40 کاله بعد یا 50 کاله بعد د کابل دغه وضعیت که اوس روان یو که دغه وضعیت یې امکان لري دغه 50 یا 10 کاله دوام ونه کړي مهاجرتونه امکان لري 15 کاله یا 40 کاله بعد شروع سي نو دغه یو لاملونه سي موږ کولای شو سي دلته ژوند دوباره احیا کړو خلک ژوند وکړي او خلک اغه اغه خې استفاده ترې نه وکي یو داده سي تراکم دی نفوس کم شي کابل کې دغه تراکم بلال دي شو ولایتو ته دغه نو يم چې مثال هرات هم تراکم دی نفوس زیات دی مزار کې زیات دی جلال آباد د لوی شهرونو کې اوس تراکم دی نفوس زخت زیات دی دغه ظرفیت نه دی نه خوره دغه ظرفیت لري نه هوا د ظرفیت لري نه اوبو د ظرفیت لري چې دغه تراکم د نفوس زیات شوی دغه محتاجات یا احتیاجات پوره کړي بنان موږ او تاسو باید بدیل لار ته وګورو بدیل لار همدغه ده چې بند شاو عروس مکمل بند شي او ذخیره جوړ شي هغه یا بهترین استفاده ترې نه وشي د قرغی اوبو باید بهترین استفاده ترې نه وشي دلته مو سلرو چاراسیا خواته
نشاتوت بند
هم بند لرو
لالندر
خواته اغا سروی شوی و حتی تقریبا احتمالات دیو سی کار باید شروع سی متاسفانه تر اوسه نه ده شروع سوی ده سلور دری سلور بند سی ایهیا شی و جوب شی احداث شی و خیلی استفاده تری نوشی مکولشون سی دی کابل دی امزکلان دی و بو تغذیه کو او دغه اوبو د چکل اوبو سی دی پنچیر نرازی دغه هم کولشی سی مک دی حداقل دی سادان و سی کابل که اوس هر کور یو سالری دغه نه مخنیوی وشی دی دغه شرکتونه سی اوس مدنی اوبو تولیدی خلکو ته توضیح کوي د دغه مخنیوي وشي موږ کولای شو چې ادعقل هغه دوامدار ژوند په کابل کې تضمین کړو
مننه مننه نور صاحب یو ګران اوریدونکو په خاطر د ټلیفون نور صاحب تاسو اجازه به رواب خلو نغوړو ډیر منتظر پاتې سي ګران اوریدونکو مهربان یاست مایکروفون تاسو په خدمت کې دی مقدس نور اوریدونکو موږ ته پیغامونه پریخي دي هغه اورو لغزنینه لهلمنده لقندهار
السلام علیکم کو دې ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم او په مجموع کې افغانان سی په داخله او خارج کې د ټول سلامونه وړاندې کوم جامباس کو چې مې د غزنی ولایت څخه ما نظر دا د وچکالی په باره کې سی اسلامي امارت باید کوشش وکړي سی په ترپی سیمو کې هغه سیمو کې سیاغه داسي ولکی ولکی مندونه یا خلونه مو تاسو په اصطلاح ورته ویل کیږي، دا باید وتړي تر څو پورې پنځکه کې اوبه پیدا سي. نو دلته غزنی ولایت کې نه د اوبو مشکل شته، سو اوبه د مخ په کمبود دي. نو په دې کې مالداران او زمینداران چې دي دغه ټوله دغه مشکل سره مخ دي، تر څو پورې اوبه مهار نه سي او اوبه راونه تړلې سي، نو دغه د وچکالۍ مشکل به هر ځای وي او اوبه به ورځ په ورځ کمیږي. نو افغانستان داسې هیواد دی چې اوبه ډېر لري، خو لیکن دا داسې مهارولو لپاره د موږ او تاسې کار نه ده کړی. سې مهار کو انشاءالله د موږ او تاسې په ځمکه کې هم اوبه پیدا کیږي او د اوبو سطح رالوړیږي او نور داسې داسې د زمینداري کار هم بند کېدای سي. نو په اوبو په بندو باید کار وسي. دا ما نظر ده. سلام،
السلام علیکم. زه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ نه تاسو سره په لاین کې یم. قرباغ ولسوالۍ کې د اوبو کموالی ډېر راغلی وروره، معلومات نه اخیستله څه وه چې د وروره ډېره ګرمې ده، وچکالي ده که څه چل ده، تاسې په اړه یو معلومات راکړئ.
نور صاحب له غزنی نه د موږ دوه ګران اوریدونکي وو، دواړو هلته هم شکایت درلود چې د دوی په سیمه کې هم اوبه کمې دي. یو وړاندیز کړی وو چې اوبه باید مهار سي. نور صاحب، اوبه څنګه مهار کولی شو؟
لکه چې څنګه چې هغه ورور مې د هلمند نه تماس ونیوله،
بله،
متاسفانه اسلامي امارات یو خو سیاسي مشکلات ده، دی هغه مشکل نو خدای وکړي چې حل شي، او بل اقتصادي مشکلات هم د خلکو هم د دهقینو هم د صنعتکارانو هم د تجارانو او هم د حکومت مدیریت دی. اوبو لږ ذرا هغه لګښت ډېر زیات دی، که بند احساسو لګښت ډېر دی، که غواړو چې د مځکې لاندې اوبو تغذیه کړو لګښت زیات دی، که غواړو چې باران یا واوره یا حداقل دې ته زمینه برابر کړو چې زیات ورښت ولرو باید شنه ساحه زیات کړو، یعنی رطوبت باید زیات کړو. د دې لپاره و رښتیا دی چې باید موږ چې دمونه جوړ کړو، موږ بندونه احداث کړو، موږ مدیریت وکړو خپل ادا ستیر اوبو بخش کې. دغه مدیریت فقط همدغه دی چې موږ بند احداث کړو، موږ پرېنږدو چې دغه اوبو چې اوس روانې دي اکثره موږ همسایه هېوادونو ته دغه مهار کړو، وکولای شو چې د خپل هغه احتیاجات رفع کړو. دغه یې اساسي لاره ده چې باید حکومت د نړۍ هغه ټول هېوادونه چې تغیرات اقلیمي بخش کې، محیطي زیست بخش کې، حداقل حقوق بشر کې دغه فعالیتونه لري، دوی باید هغه سیاسي ملحوظات پرېږدي، فقط کوشش وکړي چې دغه حق دغه حق سي هر انسان حیوان نبات لري حداقل هغه برآورده شي او خلک ترې استفاده وکړي.
مننه. نور صاحب، د ما پښتنه له تاسو نه دا چې یو کار خو به حکومت کوي، حکومت بندونه جوړوي، دا غټ لګښت غواړي په میلیونو ډالر په مصرفيږي، موږ غواړو کور کې خلک څوکي چې اوبه وساتي، وسله باما باران وسي، ډېر شړکنده باران وي په اصطلاح، نوا کې اوبه راځي، کته بهیږي ځي کوڅې ته له کوڅې نه ځي او لاړې خوړته، داسې لارې چارې هم شته چې خلک په کور کې اوبه وساتي. د دغه پوښتنې ځواب مخکې داسې تاسو راکوئ. دوه نور اورېدونکي دي، هغوی هم موږ ته پیامونه رالیږلي دي. نور صاحب، که اجازه مې وي هغه به هم راواخلو، بیا به تاسو ته راسو. مننه.
السلام علیکم. آزادی رادیو ټولو کارکونکو او درنو عزتمنو اورېدونکو ته د نړۍ کوم احترامات او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي جوړ روغ وي. زه شفیق الله مشفق د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ سره استاد سره په لاین کې استاد شنو نه بس موضوع د اوبو د کمښت په اړه ده. بالکل په افغانستان کې خصوصا په بعضی مناطق کې اوبه مخ په کمیدو دي او اوبه کښته روانې دي، زیات ځایونه اوبه نه لري، خلک د وچکالۍ سره مخ دي، او د دې بې ځایه استفاده په دې اړه باندې داسې زه ویلی سوم چې ډېر خلک د دې څخه ډېره بې ځایه استفاده کوي. مثلا د برمې دي، دا برمې د یو سړي دپاره یوه برمه کفایت کوي، دوی راولاړېږي، په دې مقابل کې دوه او درې برمې یو کس وي، د یو لږ مځکې دپاره دوه او درې څلور برمې، د دې مخنیوی باید وشي. په راتلونکي کې باید داسې یو طرحه حکومت وړاندې کړي شي د کوم ځای دپاره اوبه یا یوه برمه مثال کار کوي، اضافه برمې باید هلته ونول شي په هغه مناطق کې. نو دغسې مشکلات شته چې بې ضرورته ډېر ځایونه دي چې برمې ویل کېږي او د اوبو سطحه مخ په کښته روانه. نو دغه زما یو نظریه وه، خصوصا د افغانستان د حکومت څخه مې دا ارزو توقع ده چې دې ته یو داسې پلان ترتیب کړي چې خلک دې ته پرې نږدي چې د اوبو د برمو څخه ناوړه استفاده وکړي یا بې ځایه مصرف یو بوس وکړي. نو دغه زما یو نظریه وه. نور تاسو ته مخ په وړاندې ښه خبرونه غواړم، جوړ اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نعمت الله احمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه د اوبو پر برابر باندې به ورجان درته وایم چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د هیڅ د سکوت سره مخ ده، او دلته د اوبو د بندو سیستم سته کې چیرې حکومت وتړي، خو د تیر نظام او د اوس نظام چې په حاله دی دا شل کاله کېږي چې دغه د نوزاد ولسونه خپل آوازونه پورته کړي دي چې دغه د فرحات په نامه یو بند دی، دغه بند راته وتړي. د دې بند په تړلو سره ټوله نوزاد آبا کېږي، اوبه سیستم برابرېږي، خونې کوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ آواز سر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي تر څو دغه بند راته وتړي. والسلام.
نور صاحب له هلمند مو د ګرانو اوریدونکو خواله واوریدل، شکایت لري چې هلته مو اوبه نسته، که دوی ته څه توصیه لري؟ او بیا زما هغه پوښتنې ته چې کور کې خلک څه وکړي چې اوبه وساتي، مهرباني.
اول خو نعمت ته او شفیق جان ته اکثرا موږ نن فکر کوم چې اکثرا هغه څوک چې تماس نیولی و د هلمند و،
بله،
نو په دې معنا چې هلته اوبه کم دی، او دا هغه دې لپاره چې اورښت کم شوی، سطحي اوبه کم شوی، خلق مجبور دی د ثان استفاده وکړي. دا خو د هغه دوی حق دی چې باید د اوبونه بهره مند شي، اما څنګه بهره مند شي دا د حکومت وظیفه ده، که ولایت کې دی، که ولسوالۍ ده، که لرې پرتو قریاجاتو کې دی، چې دغه فرصتونه خلکو ته مساعد کړي. مساعدېدو د اوبو فقط همدغه دی چې هغه وویل چې فرحت بند دی نوزادو کې، یا هغه مخکې ورور مې ویل چې اکثرا د برمونه استفاده کوي بیراویه، مخکې اکثرا د عمیق سازانو بند شوی و چې باید خفاري ونه شي. اوس هم لکه چې همدغه ځمکو د څا کیندل د عمیقو دا بند دی، اما ټیکنالوژي یا هغه فرصتونه دا حکومت ته چالش زده دی لپاره چې اوس روټری برمی دی، یا دا برمه ده، یو کوبایی دی، یو روټری دا برمه وهي، او دو ساتو کې درې ساتو کې سل متر کوتي کې کوي، په درې ساتو کې دا سل متر وهي ده. بنان که ساده لسونه یا پنځه لسونه زیات شي هماغه عمیق دی، دې لپاره چې هغه مجبور دی چې هغه ځای پیدا کړي چې زیات اوبه پکې شته، دی دې لپاره چې ضرورت دی. بنان حکومت ته پکار دی چې بندونه احداث کړي، چکدمونه جوړ کړي، هغه نقشې باید چې جوړ کړي، د دې د سرویګانو تکمیل کړي، کوم ځای کې چې حداقل موږ فصلي اوبه لرو،
هغه مهار کې زمينه دې مساعد کې چې اوبو مهار خو خلک د سطحي اوبونه استفاده وکړي بغیر د دې نه چې برمه ووهي یا سه ووهي یا د مځکو لاندې اوبونه استفاده وکړي. دا دې دواړه ملګرو د ما په خیال همدغه ځواب و. راځو د اوبو د سپما کولو یا د اوسنۍ وضعیت ته. موږ تاسو اکثرا په ښارونو کې غږیږو، په کلی یا بانډو یا لرې پرتو سیمو یا ولایتو کې خو هغه طبیعي حالت دی چې ورښت یا فصلونه تغییر کړی او تغییرات اقلیم دی متاسفانه مشکلات پکې پیدا شوی. دغه وضعیت چې اوسنۍ په لوی ښارونو کې دی، زه خپل مثال ورکوم. د ما بام ایزوګام دی، د ما ناوانه چې اوبو کته کېږي په حولۍ کې، حولۍ یعنی شنه ساحه نه لرم چې دغه ظرفیت ولري چې دغه اوبو چې یو وارې باران کېږي ټول هغه اوبو هلته ذخیره شي او جذب شي اوبو کې. زی کوڅه کې کوڅه هم وزي کانکریت دی، د هغه نه هم چې وزي سړک ته، سړک هم هغه جوچې کانکریت دی، بلاخره مجبور دی چې دغه بیاله او رود ته لاړ شي. رود مستقیما زی یا پاکستان ته ځي یا ایران خواته ځي. دغه مشکلات پکې شته دی. موږ په عمران او انکشاف کې یو پسوند لرو د انکشاف پایدار په نامه. دا پایدار په دې معنا نه دی چې پروژه باید استحکام ولري، هغه استحکامیت هم پکې شته دی. منتها پایداري په دې دغه کې دې لپاره شته دی چې موږ دا ټول هغه آسیب پذیر نقطې پروژه کې پیدا کړي هغه په نښه کړو. همدغه چې اوس کور جوړوو حداقل 40% لازمي دی چې شنه ساحه باید ولري، 10% د هغه بودیجه باید وسنجول شي چې حداقل د محیط زیست او د چاپېریال په برخه کې هغه دوی مصرف کړي. کور جوړوي خټه او هغه کانکریټ ټولې باندې اچي، یعنی مالکیت د باندې خلکو سره نشته دی، فقط مالک دی د هغه اولۍ ده بس. نه، دغه مسولیت هم د حکومت دی هم د خلکو دی چې باید دغه هغه پایداري مطرح کړي. هر څوک جذبي ساګانو په اولۍ کې کښېني حفر کړي او شنه ساحه ولري چې دغه واوره او اوبو هلته مسیر ورکړي چې دغه ذخیره شي او مستقیما زیرزمیني اوبو ترېنه تغذیه شي.
مننه، مننه نور صاحب. درې اوریدونکو نور هم پیغامونه را لېږلي دي. نور صاحب که ستاسو اجازه وي هغه به هم واورو.
مهرباني وکړئ. بس پښتنه دغه داسې بس موسې جدي پاملرنه وشي دغه اوبو ته، اوبو ډېرې کمې دي ټول افغانستان ته خصوصا کابل کې.
سلامونه نیکې هیده. د وچکالۍ سره خو موږ ومنه دغه سیمخ ژغیرن د ارغنداب له ولسوالۍ معلومه ځایه ته واښه ډېر له وچکالۍ سره مخ یو بند ډېرې سخته کمې په لوړو ځایو کې نه پچېټو کې.
سلامونه نیکې له احترامات ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. خدای پاک دوی کس جوړ او روغ یاست. ګل حسن زپاری خبرې کوم د پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ. محترمو، ډیر ښایسته موضوع ته اشاره کړې ده. نو راځم د موضوع په اساس یو نظر درکوم. نو لکه څنګه چې تاسې د اوبو کموال ته اشاره کړې ده، نو سږ کال بارانونه هم بیخي کم شوي دي. بیخي دا درې میاشت کېږي زموږ په سیمه کې هیڅ باران نه ده شوی. نو کوم د اوبو شش چې د موږ شش ورته وایي، یا د اوبو زوروالي کته اوبه تللې دي، بیخي کوم څهان سي دي یا برمې دي، هیڅ اوبه نه لري، وچې شوي دي. نو بیخي وچکالي زیاته ده، واښه هیڅ شی نشته، د خلکو مالونه هر څه د غاړې دي. نو له حکومته مو غوښتنه دا ده چې باید وندونه وتړي. دلته زیات وندونه شته، ښه ځایونه شته چې وندونه ورته وتړل شي، خو زموږ په سیمه کې هیڅ وند نشته.
نور صاحب، اکثر هیوادوالو د افغانستان له جنوب غرب نه تماس نیولی وو. یو ګران اوریدونکو هم اوس په خط کې لرو، که اجازه مو وي هغه به هم را واخلو. ګران اوریدونکو ځان معرفي کړه، مایکروفون تاسو خدمت کې دی، مهرباني.
سلام علیکم سرور صاحب، سلام سه وروره، په خیره؟
تاسو سلام سه، شکر دی. ته څنګه یې؟ ښه صحت دې ښه دی. مهرباني.
خدای پاک دی وسات اورون جنباز کوچه مې د غزنی ولایت څخه
کوچه صاحب تاسو پیغام خو موږ په اول کې خبر کوی پیغام ترې لګل مهرباني ک نور څه پښتنه لري مهرباني وکي
زما نظر خو دغه د وچکالی په باره کې روښته هم وچکالی د په غزنی کې ډیر زیات وچکالی ده نو دولت باید داسې وکړي چې بندونه باید خامخا جوړ کړي او داسې بندونه هم نه کې باید جوړ لکه اوس څنګه چې خوست کې جوړ کړی و په یو کال لا وتلی نه و چې بیا اوبو یووړ نو دا هم د افغانستان پیسې باندې مصرفېږي نو داسې بندونه باید جوړ شي ماکم بندونه باید جوړ شي تر څو پورې د مځکې لاندې اوبه هم پیدا شي او خلک استفاده ترې وکړي د زراعت لپاره هم
مننه مننه جانباز صاحب کوچه صاحب نور صاحب دموږ د درې اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل ک تاسو تماس سره نیسی ورسته بیا نجیب الله صدیق سره مو مرکه کړی د اغه د اوبو د منابع کارپو دی ک تاسو دموږ د ګرانو اوریدونکو تفسیرو ته یا پښتنو ته ورلاند سي مهرباني نور صاحب
زه دا غوښنه ته اکثرا د اوبو د مدیریت په بخش کې ټول اعداد د بندو د بیالې جوړول وو د امزکو لاندې اوبو نه هغه ښه استفاده وو په دغه باندې لږ بحث وکړم یو برنامه اکثرا آګاهیدهي یا تعلیمات دي اکثرا موږ باید خلکو ته آګاهي ورکړو څنګه د اوبو نه استفاده وکړو دا یو لامل دا 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 بخش امکان لري چې اکثرا ادارات او قریاجات کولای شي یو بخش د سازګاری دی چې موږ حداقل اوس تغیرات اقلیم کې دغه بحران کې موږ ګیر یو چاره نه لرو نور مجبور یو چې دغه سره حداقل هغه ځان عیار کړو د دې لپاره ځان عیار کړو یو نامه د سازګاری باید موږ هم درات سازگار کو هم خلق سازگار کو هم هغه فرصتونه ورته مساعد کو په دې معنا موږ که غنم کرو داسې غنم وکړو چې اوبو ته کم احتیاجات ولري که نیالګي کینو داسې نیالګي باید کینو چې اوبو ته کم ضرورت ولري که سبزي کوو داسې سبزي باید وکړو چې اوبو ته کم ضرورت ولري او کوشش وکړو چې د سطحي اوبو یا د بارانونو نه یا د فصلي اوبو نه ښه استفاده وشي مدیریت وشي او زمينه دې ته مساعد شي چې دا زراعت او سازگار برنامه ته میکانیزه شي او زمينه دې مساعد شي چې خلک د اقل هغه احتیاجات لري مرفوش
مننه ډیر احمد جاوید نور د چار د چاپریال ساتنه کارپو لتا سونه جهان مننه کو چې په دې خبرونه کې مو لمنګ سره برخه واخیسته په پاته برخه کې مو ل نجیب الله صدیق سره مرکه کړې ده هغه دی وبو د منابع کارپو دی دغه مرکه په ګډه ورو په افغانستان کې خصوصا کابل کې اوبو ولې کم شوې دي
اوبو موضوع په افغانستان کې خصوصا دغه په کابل کې یو نوې موضوع نه ده له دوه لسیزو راپدی خو کله چې په کابل کې خصوصا د هغه خلکو چې بازګشتو کله ګاونډي هیوادونو مهاجرین ټول په کابل کې میشو او د کابل نفوس له 2 میلیونه کم وو په 2000 کال کې او اوس چې تاسو وګورئ دا تر 6 میلیونه رسیدل نو دا درې چنده نفوس زیاتوالی د دې سبب شو چې د اوبو په منابع باندې چې د ځمکې لاندې اوبه دي ډېر فشار راشي او دا د دې باعث شو چې هغه انډول د اوبو په تغذیه او د اوبو مصرف متاسفانه مختل شي هغه بیلانس مختل شي که نو بیا دا مونږ تاسو ګورو چې د دې نتیجې دا وګرځېده چې د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال تیږي نور سوې مدیریت هغه مدیریتي موضوعات هم دلته دي لکه مونږ تاسو ګورو چې د نوشابې فابریکې او کمپنیګانې دا ټول په کابل کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي دلته ګرینهاوزونه او د ترکاري ګلخانې تر سالور سوا هکتارا ګلخانایی د ترکاری ګلخانې په کابل کې فعالیت کوي دا ټول متاسفانه د ځمکې لاندې اوبو نه استفاده کوي په کابل کې نو دا ټول لاس پلاس شو او د ځمکې اوبو چې د یوازنی منبع د څښاک د اوبو لپاره په کابل کې دی تاسفانه داسې ناورین حالت ته ورسوي.
استاد د دې زمکه لاندې د اوبو سطحه یا واټر ټیبل څه ورته وایو په دې حق لکه تفصيلات راکړي څنګه دا اصطلاح څنګه پکارول کیږي؟
بالکل ګوري زمکه سختارونه لري، دا سختارونه په انګلیسي کې اکوفرونه یا د زمکه او سفره یا د اوبو سفره ورته وایو. دا هغه په خاوره کې خلاګان شته دي، دلته اوبو لدیرو کالونو راهیسې میلیونونو کالونو راهیسې کله چې ځمکه تشکیل شوې ده هلته اوبو جمع کیږي په دغه منفذونو کې. دا منفذونه اوبو ساتي او دا مونږ او تاسو که مونږ یو چا یا کوهي کیندو هلته اوبو بیا په دغه چا کې یا کوهي کې بیا دغه منفذونه نه راځي. د ټولو اوبو چې له ورښت نه رامنځته کیږي دغه د واورې یا بارون په شکل دا په درې قسمته تقسیمیږي. یو یې خو تبخیر په شکل تبخیریږي له ځمکې د سر نه تبخیریږي د اوبو د مدندونو له د بندونو په سر هغه اوبو چې ولاړ دی له هغه نه تبخیریږي. بل د واورې ویلیکیدو او د هغه جریان چې په سندونو کې دی دغه د ځمکې په سر چې جریان یا د سندونو جریان تولیدوي. او بل قسمت یې هم د ځمکې لاندې ته هدایت کیږي، د ځمکې د خاورې منفذونو ته رسیږي چې د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي.
مننه استاد. د کابل د اوبو منابع عمده منابع کوم دي؟ یو خو د کابل سیند ده چې د بغمان د اونۍ له کلي نه شروع کیږي، کته پل چرخې ته ځي او بیا ننګرهار او تر پاکستان او تر کته غځیږي. بلې دغه د لوګر سیند هم سره یوځای کیږي. بل کوم منبع ده؟ په وروستیو کلونو کې ویل شوي وو چې د شاتوت بند جوړیږي او دا به د کابل خلکو ته اوبه ورکړي. بله پروژه هم ویل شوې ده چې د پنجشیر اوبه سیند یوه ویاله یو کانال کابل ته راوغځول شي. که دا پروژې تطبیق شي فکر کوي چې د کابل خلکو ته به کافي اوبه برابر شي؟
په کابل کې ما وویل چې دوه مهمه منبع دي. یو یې د ځمکې سر هغه د سیندونو اوبه دي چې یو شاخه یې له میدان وردګ څخه راځي، یو شاخه یې د پغمان درې څخه راځي، او بل شاخه یې د لوګر څخه د لوګر په سیند جریان مومي او دلته کابل ته رسیږي. نو دا درې مهمې شاخې دي چې بالاخره کابل سیند جوړوي. او بل د منبع د ځمکې لاندې هغه سفرې دي چې اوس متاسفانه یو ناورین حالت ته رسېدلی دی. ګوري که مونږ تاسو غواړو چې کابل ته اوبه ورسوو، دغه بحران ختم کړو، نو دا بحران خو یو عاجل ریسپانس یا یو عاجل تدبیر ته ضرورت لري، ځکه چې اوس خو دا انډول دا بیلانس مختل شوی دی. اوس هغه اوبو ته لاسرسی یو اجتماعي معضله ګرځېدلې ده په کابل کې. نو تاسو اوس باید په دې فکر وشي چې دغه معضله څنګه په عاجله توګه حل کړي. نو په عاجله توګه حل یې دا دی چې تاسو له کابل نه په بهر کې یو منبع ومومي او له هغه نه ځای نه اوبو کابل ته انتقال کړي. او دا منبع په پنجشیر فرعي حوزه کې دی. هلته پنجشیر فرعي حوزه زما مقصد دا دی چې هلته په سیاحت کې درې سیندونه یوځای کیږي. هلته سفرې ډېر ښه ظرفیت لري د ځمکې لاندې د اوبوي سفرې. نو تاسو کولی شئ د هغه ځای نه اوبو راانتقال کړئ کابل ته. بل بس دا دی چې په ترازمدته توګه د پنجشیر اوبه هم کابل ته بسلینه نه کوي. نو تاسو باید شاتوت بند جوړ کړئ او شاتوت بند بیا په لالندر دره کې ډېر ظرفیت لري چې تاسو د 2.2 میلیونه کسانو ته ډېر اوبه ورکوي. او بل مازیات د شاتوت بند دا دی چې که تاسو شاتوت بند جوړ کړئ نو شاتوت بند د ځمکې لاندې هغه مصنوعي تغذیې ساحې ته هم اوبه برابروي چې تاسو کولی شئ د هغه طریق نه بیا د ځمکې لاندې اوبه بېرته تغذیه کړئ، بېرته بس چارج کړئ چې د ځمکې لاندې اوبه سطحه بېرته پورته شي. نو دا کار ته ضرورت لري، بودجې ته ضرورت لري، د شاتوت بند غټه بودجه او زمان ته ضرورت لري. تر 15 کاله په وخت ونیسي. خو پنجشیر اوبه چې 300 تر 400 میلیون ډالرو ته التهاب ولري په جره توګه کېده شي چې پلی شي درې کاله په وخت ونیسي کومه تاسو ښه کار وکړو دا کېده شي چې پلی شي او ډېر خلکو ته وبو ورسیږي.
استاد ورسته پښتنه په کورونو کې د کابل اوسیدونکو ته مو توصیات څه ده چې څنګه دوی کولای شي د اوبو په مصرف کې سپما وکړي؟
ګوره بس د سپما او ده باید خلک د باندې د باندې سر خلاص وي چې ځمکې لاندې اوبو بې امتحانه دي ځمکې لاندې اوبو خشکیږي او که خشک شو نو متاسفانه بیا په کابل کې داسې بله منبع نشته چې مونږ او تاسو له هغه نه استفاده وکړو. اوبو باید به لوړیږي، مونږ او تاسو باید د اوبو او د غذایي موادو تر منځ یو یې باید انتخاب کړو، نو دا متاسفانه سخت انتخاب به وي. نو ځکه زه وایم چې اوبو سپما کړئ، خو په کابل کې متاسفانه وضعیت دې حد ته رسېدلی دی چې متاسفانه د څښاکو لپاره اوبه نشته. نو مونږ او تاسو اوس کابل خلکو ته څه ووایو چې دوی سپما کړي؟ پخوا متاسفانه دا اوبه ضایع ډېر وو، اوس اوبه بیخي نشته. دا سپما خبره خو بېل خبره ده. نو اوس هم هغه مصرف کوونکي لکه د آبازی، سالونونه، موترشویگان او دا غد شرکتونه چه پا کابل که موقعیت لری، دا گلخانه چه مایه لکنه، دا طول باید مدیریت چه، دا طول باید لکابل نلری شی، بل زایونه تا انتقال شی، که دا هم داست دوام اومی، دا پنزه کلنه چه دا غنا نجده راتون که دا زمکلند او با پوامیشه توگه متاسفانه لمن زوزی.
درنو اوریدونکو د اوبو د منابعو د کارپو نجیب الله سدید سره په دې مرکه ستاسو مایکروفون پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او آباد اوسئ.
دادا کومې پیاله بنګ دې چې نشه په کې مستې प्याले बंग दे चे नशे पर की मस्ती रे दादा कुमे नगमे श्रंग दे चे शाबाश पर की नती रे दादा कुमे नगमे श्रंग दे चे शाबाश पर की नती रे پتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا کومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا کومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی dada kumi nagmesh rangde chishabas par ki nati re dada kumi nagmesh rangde chishabas par ki nati re تزما د جنون رازه تم سر دل وان تو بیا تزما د جنون رازه هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم گدازه هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم گدازه تقبلات تمی کعبه تمرجا در دنیا ز تقبلات تمی کعبه تمر جا در دنیا دے زلکو میں فنا دشتم چھ انجام تمی آغاز دے زلکو میں فنا دشتم چھ انجام تمی آغاز دے دادا گومی پیالے بندے چھ نشیب کی مستی دے دادا گومی پیالے بندے چھ نشیب کی مستی دے